د تکلم سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سرور صاحب تاسو نه قدر من اوریدونکو سلام وړاندې کوم د دې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د روان یو ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو قدر من اوریدونکو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې امریکایي ځواکونو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې له افغانستانه وتل پیل کړي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د هیوادونو جدي اقدامات کولی شي د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی، متحد ایالاتو په افغانستان کې د موازي حکومت له اعلان سره مخالفت څرګند کړی دی. راپورونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی به په روانه اونۍ کې د لږ تر لږه زر تنه طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان لاسلیک کړي، او د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې له ایران څخه غوښتي دي چې په دریو احتمالي اټومي ساحو کې د څېړنو اجازه ورکړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي امریکا په افغانستان کې د یو موازي حکومت د جوړولو له هر اقدام او د سیاسي اختلاف د اوري لپاره د زور له کارولو سره سخت مخالفه ده. ولسمشر اشرف غني چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، پرون په کابل کې د لوړې مراسم پر ځای کړل، خو له هغه سره په یو وخت کې د هغه سیال عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج یې نه دي منلي په موازي توګه د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، او ځان یې د افغانستان د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې چې پرون خپور شو د ښاغلي عبدالله نوم نه دی اخیستی، خو ټینګار یې کړی چې یو ټول ګډونه حکومت او یو موټی افغانستان ته لومړیتوب ورکول د افغانستان د راتلونکي او په ځانګړې توګه په دې هیواد کې د سولې لپاره مهم دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما ولسمشر اشرف غنی ته د نوې دورې د پیل مبارکي ویلې، او په افغانستان کې د نوموړي په مشرۍ له ادارې سره د کار کولو لپاره د ملګرو ملتونو چمتووالی په ډاګه کړی دی. یونما په یو خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو له خولې ویلي چې ملګرو ملتونه په ټول افغانستان کې د ولسمشر غنی له ادارې سره ګډ کار ته چمتو دي. یا ماموتو همداراز پر ټولو خواوو غږ کړی چې د بین الافغاني خبرو لپاره رامنځته شوی تحرک له لاسه ورنه کړي، او ټینګار کوي چې د دې خبرو د پیل لپاره دې له اغېزمن چمتووالي سره پر مخ ولاړ شي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر ټویټر په یو پیغام کې ولسمشر اشرف غنی ته د لوړې مبارکي ویلې، او له هغه سره یې د ګډ کار لپاره هیله مندي ښودلې. عمران خان یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ټولې ممکنې هڅې کوي. تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی به په روانه اونۍ کې د لږ تر لږه زر تنه طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان ورکړي. رویټرز خبري اژانس وایي چې لږ تر لږه 500 سرچینو دا خبر تایید کړی دی. رویټرز د دو افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي په دې فرمان کې به د طالبانو د ډیر عمر لرونکي بندیان شامل وي. د ولسمشر ویاندویانو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو په خپله ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه د فرمان یادونه وکړه.
فردا یک فرمان صادر خواهم کرد که جزئیات این
سبب یو فرمان صادر کړم چې د دې پروسی جزئیات به پکې وي. لنی کمرغه یو چوکاټ مو جوړ کړی دی چې لمخې وي د بندیانو د خوشی کولو په بدل کې په تاوتریخوالي کې د پاموړ کموالی راشي. طالبانو د بین الافغانی خبرو له پیل مخکې د خپلو 15,000 بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون کې هم د بندیانو د خوشی کېدو مسله یاده شوې. افغان حکومت تمه لري چې د طالب زندانیانو خوشی کېدل به د حکومت په ګډون د بین الافغانی خبرو پیل ته لاره واره کړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې پر ایران غږ کړی چې په دریو احتمالي اټومي ساحو کې د دې سازمان څېړنو ته اجازه ورکړي. د دې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون په ویانا کې وویل چې ایران باید سم د سمدستی په بشپړ ډول له دوی سره همکاري وکړي. نوموړي وویل ایران باید د دې ادارې په لټون کې هغو سیمو ته پرېږدي او د څېړنو اجازه ورکړي چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې په نښه کړي دي. ګروسي په فبروري میاشت کې ویلي وو تهران د هغو دریو سیمو په اړه د پوښتنو له ځوابولو ډډه کوي چې ګمان کېږي په 2015 کال کې د ایران او نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون مخکې اټومي مواد پکې ځای پر ځای شوي یا زیرمه شوي دي. ښاغلی ګروسي وویل که ایران همکاري ونه کړي د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته به په دې اړه قضاوت ګران وي چې آیا ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه رښتینی دی که نه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د نوروز په مناسبت د وینا پلان لغوه کړی دی. د خامنئي د دفتر د رسمي بیان له مخې د ایران د روحاني مشر د وینا مراسم چې هر کال د نوروز په ورځ د امام رضا په زیارت کې جوړیږي سکل نه ترسره کیږي او خامنئي به مشهد ته سفر ونه کړي. د بیان له مخې دا پریکړه د روغتیایي چارواکو په سپارښتنه او د ګڼې ګوڼې او د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف شوې ده. ټاکل شوې وه چې خامنئي د مارچ په 10 په مشهد کې وینا وکړي. د ایران د روغتیا وزارت پرون وویل چې په دې هیواد کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 1160 ته رسېدلی او تر اوسه پورې 215 کسان په ایران کې د وایرس وژلي دي. او د امریکا پوځ وایي په عراق کې 2 سرتیري د عراقي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د دښمن د ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د مبارزې ماموریت پرون وویل د امریکایي سرتیري د مارچ په 8 هغه مهال وژل شول چې له عراقي ځواکونو سره په ګډه د مرکزی عراق په یوه غرنۍ سیمه کې د داعش ډلې د یوه قرارګاه د له منځه وړلو په عملیاتو کې برخه اخیستې وه. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په خپرونه کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه تر ډیره دا پروګرام د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړی دی. خو لومړی ستاسو پام د لنډې خبرې برخه اوریدو ته راګرځوم. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونو له افغانستانه ابتدایي وتل پیل کړی دی. دا خبره پرون دوشنبه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون له مخې په لومړي قدم کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوسنی شمیر چې شاوخوا 15,000 دی 8,600 ته راکمیږي. بلخوا په کابل کې روان سیاسي کړکیچ له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو راتلونکي چې باید نن پیل شوی وای ناڅرګند کړی دی. په دې اړه د اجمل ان پراپور کې نور تفصیل واورئ.
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل د افغانستان د حکومت او امریکا د شریکې اعلامیې او د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون سرسمې په 115 ورځو کې شرایطو ته پام 8,600 تنو ته د امریکایي سرتیرو راکمول پیل کړي. ښاغلی لیګټ په عین حال کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د القاعده او داعش پر ضد د ترهګرۍ ضد عملیاتو او د افغانستان د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملاتړ په شمول د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ټول پوځي ځواک او واک ساتلی. تر دې مخکې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نو یاد شوی ویلي وو سلګونه امریکایي سرتیري چې په افغانستان کې دوره پوره شوې لدی هیواد وزي خو پر سایبه یې نور امریکایي سرتیري نه استول کیږي. دا د امریکایي چارواکي تر سرګندونو مخکې په هلمند کې د ازادي رادیو سیمهیز خبريال د دوشنبه په ورځ د ځایي سرچینو په حواله ویلي وو چې د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه د امریکایي ځواکونو حق ټولې چې افغان ځواکونو ته هوایي ملاتړ ترڅنګ روزنه او سلام مشورې برابرولي وتلی او د خورا په نوم پوځي هډې ته تللې. د هلمند والی ویاند عمر ځواک په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د یوازې سلاکاران او ملکی مامورین وو چې په لشکرګاه کې نور موجودیت ته اړتیا نه وه. خو د افغانستان د ملي اردو یوې باوري سرچینې ازادي رادیو خبريال ته ویلي دا امریکایي سرتیري د طالبانو سره د امریکا د تړون له مخې وتلي او ورو ورو به د هلمند له نورو سیمو څخه هم ووسي. افغانستان کې د امریکا او طالبانو د تړون له مخې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل په داسې حال کې پیلېږي چې پرون په کابل کې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړو په جلا جلا مراسمو کې دا ولسمشرۍ لوړې وکړي. دې کار په کابل کې سیاسي کړکیچ زیات کړی او د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره هم د طالبانو سره افغانستان کې د سولې د راوستلو د تړون وړاندې تک پیچلې کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستلو د تړون له مخې چې د فبروري په 9 لاسلیک شو، تر لاسلیک وروسته په 10 ورځو کې به افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدل پیلیږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستلو د تړون له مخې باید د مارچ په 10 یعنی نن د طالبانو سره د افغان حکومت په شمول بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو په کابل کې سیاسي کړکیچ د طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې د مرکچي پلاوي پر سرنګوالي اختلاف او د طالب بندیانو د خوشی کېدو مسله د دې سبب شو چې دا خبرې وسنډیږي. دواړو خاغلی غنی او خاغلی عبدالله د دوشنبه د ورځې په ویناو کې د سولې لپاره هڅو ته خپل شمنتیا په ډاګه کړه. خاغلی غنی د لوړې له مراسمو وروسته په وینا کې وویل چې د سه شنبې تر ورځې به د طالبانو سره مرکچي پلاوی بشپړ شي. خاغلی غنی وایي دا مرکچي ټیم له مطرح شخصیتونو، سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې، ښځو، ځوانانو، د عالمانو له استازو او د خلکو له مختلفو اقشارو سره له پراخو سلام مشورو وروسته نهایي شوی او د خلکو د بیلابیلو اقشارو استازي پکې په پام کې نیول شوي. خاغلی غنی وویل چې نن یعنی سه شنبه به د طالبانو بندیانو د خوشی کېدو د څرنګوالي په اړه هم یو فرمان ورکړي. د نوموړي په وینا یو داسې چوکاټ رامنځته شوی چې د بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې به تاوتریخوالي کې د پام وړ کمی راشي. خو له دې ټولو سره په کابل کې تر انتخاباتو وروسته سیاسي کړکیچ او د طالبانو سره د مرکچي پلاوي پر جوړښت اختلاف د هغه بین الافغاني خبرو پایل تر ناڅرګند وخت سنډولی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې باید نن پیل شوی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه چې صفی الله ستانکسي چمتو کړي.
په کابل کې د لوړې د مراسمو تر سره وی د لویدیزو مطبوعاتو په امزان تاړولې. دوشنبه د کب 19 محمد اشرف غنی د ولسم شرپتوګه په ارګ باندې کې لوړه وکړه، او عبدالله عبدالله هم چې د انتخاباتو پایلې نه منله په سپیدار باندې کې د لوړې لپاره خپل هوټ پر ځای کړ. ګارډین برېټانوي ورځپاڼې لیکلي د ولسم اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په شمول یو شمېر بهرني ډیپلوماټانو ګډون کړی و. د ورځپاڼې په لیکنه له دې سره په یو وخت ښاغلی عبدالله د ځان لپاره د لوړې مراسم نیولی و. محمد اشرف غنی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د میزان شپږمې ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شوی، او د دویم وار لپاره د جمهوري ریاست په څوکۍ تکیه وواله. اخو عبدالله عبدالله چې ټاکنې له درغلې ډکې بللې نتیجه رد کړه، ویل چې خپل حکومت تشکیلوي. ګارډین د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پخوانی استازي کای ایدا ټویټ ته اشاره کړې چې لیکلي دي ډېر خطرناکه وضعیت رامنځته شوی او دوام یې ناممکن ښکاري. د ښاغلي ایدا په حواله لیکل شوی قوي یووالي ته اړتیا ده، نه ورانوونکې سیالۍ ته. ګارډین لیکلي دا لانجه د افغانستان حکومت چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی ګواښي او کمزوري کوي، ځکه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته بیلا بیل ډلې سره ویشل شوې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي یو ورځ مخکې له دې چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره خبرې وکړي یو لوی درز رامنځته شو. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا وغوښتل په خپلې مداخلې سره دغه لانجه له منځه یوسي، خو داسې ونه شول. د مقالې لیکوال د لانجې د حل لپاره د زلمی خلیلزاد هڅو ته اشاره کړې چې شپږ واره یک شنبه له عبدالله عبدالله سره لیدلي. وال سټریټ لیکلي دغه هڅو نتیجه ورنه کړه. په دوام کې راغلي متحده ایالاتونو که څه هم د یوې 15 کلنې دورې لپاره د اشرف غنی بریا په رسمیت نه ده پیژندلې، خو د ورځپاڼې په لیکنه د ډونالډ ټرمپ ادارې ارګ ته د خپل خاص استازي او پوځي قومندان په استولو د ښاغلي غنی له جمهوري ریاسته ملاتړ وخود. په زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر سربیره د فرانسې، ناروې، جرمني، کاناډا او څو نورو هیوادونو سفیران د ولسمشر غنی د تحلیف مراسمو ته ورغلي وو. نیویارک تایمز ورځپاڼې لیکلي د موازي حکومت د مخنیوي لپاره اوږدې خبرې ناکامه شوې. ورځپاڼې لیکلي دا وازه به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مهال هیواد په سیاسي کړکیچ کې لا ښکېل کړي. مخکې له دې چې افغان ولسمشر اشرف غنی دوشنبه لوړه وکړي او عبدالله عبدالله هم د لوړې لپاره خپل هوټ پر ځای کړي، د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر افغان سیاستوالو لخوا هڅې وشوې چې غنی او عبدالله سره جوړ راولي. دغو هڅو نتیجه ورنه کړه. د افغانستان د جمهور رئیس په توګه د ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم په ارګ کې وشول. نیویارک تایمز لیکلي د ارګ په څو قدمۍ کې عبدالله عبدالله هم لوړه وکړه. عبدالله ځان د همشمول دولت جمهور رئیس وباله. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلی لوړه داسې وخت وشه چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره تیاری نیسي. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې سیاسي لانجې له طالبانو سره د سې شنبې په مخه د خبرو پلان له خطر سره مخ کړی. نیویارک ټایمز لیکلی د زرګونه طالب بندیانو د خوشي کولو پر سر د اشرف غنی د حکومت او د امریکا د سولې د مرکشي پلاوي مخالفت هم له یوې بلې خوا د دې پروسې د سقوط ګواښ ورکوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې مخکې یوازې په بین الافغاني خبرو کې د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو پر سر په بحث ټینګار کاوه، دا وری د خپل لوړې په مراسمو کې وویل چې سه شنبه د طالبانو د خوشي کولو د سرنګوالي په اړه یو فرمان ورکوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایروس د کنټرول لپاره د هیوادونو جدي اقدامات کولای شي د دې وایروس لخ پرېدل کابو کړي او په یو نړیواله وبا د دې ناروغي د بدلېدو مخه ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون د هم وویل چې هیڅوک له دې وایروس څخه په امن کې نه دي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې ایران پرون په 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس له کبله د خپلو 340 نورو وګړو د مړینې پخلای وکړ. د اجمل آن پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په یوه نړیواله وبا د کرونا وایروس بدلیدل نږدې دي، خو هیوادونه کولی شي چې د کووید-19 په نوم د دې وایروس په وړاندې په جدي اقدامات وي د لا خپرېدو مخه ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټیډروس ادهانوم پرون وویل دا چې اوس دا وایروس په ډیرو هیوادونو کې خپور شوی، په یوې نړیوالې وبایي بدلیدل تر ډیره نږدې دي، خو ادهانوم په عین حال کې ټینګار وکړ چې دا به تاریخ کې لومړنۍ نړیواله وبا وي چې کنټرولېدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وویل چې هیڅوک د دې وایروس له شره په امان کې نه دی. تدروس ادهانوم وایي د ټولو هیوادونو لپاره یو هدف دی، هغه دا چې د وایروس انتقال ودروي او د خپرېدو مخه ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ایران د دوشنبه په ورځ په 24 ساعتونو کې پر کرونا وایروس د 340 نورو کسانو د مړینې پخلای وکړ. له دې سره په ایران کې د کووید-19 وایروس له کبله د مړو کسانو شمیر 230 تنو ته ورسید. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل همکارانو یې په کرونا وایروس د اخته کېدو 1595 پیښې تایید کړې دي. له دې سره په ایران کې په دې وایروس تا کسانو شمیر 1,102 تنو ته ورسید. جهانپور ویل د کرونا وایروس پرېدل یو څو ورو شوي، خو د پوینا لا وخت دی چې ویل شي وایروس قابو شوی. په ایران کې په کووید-19 وایروس اخته کسانو کې د دې هیواد د حکومت څو لوړ پوړي چارواکي او د پارلمان غړي هم شامل دي. په اروپا کې بیا ایتالیا د کرونا وایروس د خپرېدو په توده ډګر بدل شوی چې اروپایي هیوادونه یې اندېښمن کړي. د ایتالیا ګوندی هیواد سویس د دوشنبه په ورځ د کرونا وایروس په وړاندې نوې اقدامات پیل کړل. د سویس سرحدي مامورینو د هغه ایتالوي وګړو د کاري جوازونو ارزونه پیل کړې چې په سویس کې کار کوي. له دې وروسته به سویس له ټولو هغه ایتالویانو څخه چې د هیواد ته ورځي کاري جواز غواړي. په سویس کې تر اوسه پورې د کرونا وایروس 321 مثبتې پیښې ثبت شوي او تر اوسه پورې د دې ناروغۍ له کبله د 2 کسانو د مړینې رپورټ ورکړل شوی. چین چې د کرونا وایروس د رامنځته کېدو اصلي ټاټوبی دی، وایي په دې هیواد کې پر وایروس د اخته کېدو نوې پیښې تر یو حده کنټرول شوي او د دې وایروس خپرېدل ورو شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم پرون په چین کې د کرونا وایروس څخه د رغیدلو کسانو په اړه وویل. تدروس ادهانوم وایي په چین کې د 80,000 راپور شوو پیښو څخه په 100 کې تر 20 زیات کسان رغیدلي او له روغتونونو رخصت شوي. کسان له چین وروسته ایران، ایتالیا او جنوبي کوریا د کرونا وایروس د پراخې خپرېدنې شاهدان دي، خو د نړۍ په ګوډ ګوډ کې لسګونو نورو هیوادونو هم پر دې وایروس د خپلو وګړو د اخته کېدو رپورټونه ورکړي او لا هم په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس د خپرېدو په حال کې دی.
یو سلو یو خزی سوله د افغان خزو له نظره.
مېرا ایسایم او د فرا اوسیدونکو یم، کور مو د دغه څخه د نای چارڅخه زه بل خاص کاروبار نه لرم. یو د ولسم ټولګي فارغ سم بل کوم کار نه لرم. تقریبا شل یو شو کال عمر لرم. زموږ کچیر زموږ افغانستان ته سول راس زموږ په افغانستان کې ډیر مجوند ډیر تغیرات سره کم چې د خپل سول ډیر خوږه کلمه ده. موږ ټول افغانان سول ته ضرورت لرو، یو مثبت کلمه ده. باید افغانستان ته سول راته چې مثلا باید دو طرف زمشتو زورونه چې دغه طالبان هم زمشتو زورونه ویل کېږي که دولتیان هم زمشتو زورونه ویل کېږي باید دوی دوه یو د بل سره کښېني تر څو چې د سولې په اړه خبرې وکړي او د بل سره مصاحبه وکړي چې مثلا دا سوله قبول کړي ازادي دې رقم دې نه اوسي مثلا په دې رقم دې اوسي چې مثلا دا دوه ګروه دي او د بل سره کښېن چې ازادي د اسلام په چوکاټ کې اوسي هغه حکومت یې اماده نه ولې که د اسلام په چوکاټ کې اوسي ازادي زموږ ټول خوند ترا کې بلې اماده چې راسي څنګه هغه چې خپل هم د طالبان هم زموږ وړونه دي باید موږ خپل طالبان وړونه دولتیانو یو ځای شنه چې خپل مشکل حل کو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د اونیس پروګرام اوریدو ته را بولم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوی مجله د نننې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجله نننې غنې مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندوز کې د کلالۍ په صنعت یو ځانګړی راپور برابر کړی.
د رسته رنګ فروشي کې فعلا رنګ فروشي اسی راسته بسته رسته کلالۍ بود منوم کلالۍ هم است اما فعلا کې ببینین یک دکان هم نیست. د حساب
په هنر جاج کې نواز قائل او روزی خان شوق په کاکړۍ غاړو غږیږي.
بے پروا جانا نولاړ از ما ګران ای با لچا غواړې زما ګران ای بلچا غواړې.
په فنکار برخه کې سندرغاړي معلم رضوان منور سره د هغه په فن او محلي موسیقي غږیدل یو.
سمادرن صدا نشته وکي مانو سره زجو بشته وي دتر کوته کشمانو سره.
په زرپانه کې به لنډه کیسه صدرې واورې.
توري جامې په تن وي پخیه پو اوبدل شوو جورابو پټی وین دارنګ جوراب می مور هم اوبدلې
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوه شیر واوري. داغه خار کې ځان ساتل سخت و زکاندام اندام تر کلی راغلم ډیر لاسونو سروم روړلم ډیر بدنی تونه ملي دلی راغلم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د لاغ اختلطیا لیکنی سمون او پرمختګ لپاره په خوا په لره او بره پښتونخوا کې ځانګړي کانفرنسونه سیمینارونه او ګډې غونډې جوړې شوې دي. د باړګلې سیمینار او پریکړې د پښتو لیکدود په سمون کې نه هېرېدونکي او تر ډېره تلپاتې دي. په 1992 کال د سواد په باړګلې کې ګڼې پریکړې وشوې چې ځینې عملی او ځینې د کاغذ پر مخ پاتې شوې. پښتو لیکدود سمون او یووالي ته اړتیا لري. دا چې پښتني سیمې اکثر وخت جګړې سنگرونه پاتې شي نو ځکه د پښتو ژبې پرمختګ هم کمرنګ دی. خو بیا هم د سیمې ژبه ته پکتو پښتو ژبې د پام وړ پرمختګ کړي. د پښتو لیکدود اوسنۍ ستونزه دا ده چې یو شمېر لیکوال په خپل ګړدود لیکوي او همدا ده چې د بیلابیلو لهجو لیکوالانو په لیکدود کې توپیر راوسته. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د لری او بری پښتونخوا لیکدود یو ډول شي او دا چاره پښتو ژبه لا غښتلې او تلپاتې کولی شي. خو که چیرې لیکنې انارشي پیاوړي کیږي او لیکنې بیلوالې ورستر بلې زیاتېږي نو داسې وخت راتلونکی دی چې د لری او بری پښتونخوا ګړدودونه سره دومره لریواله پیدا کوي چې په ځانګړیو ژبو بدل شي. د پښتو لیکدود د سمون او یووالي په هیله نننې مجله پیلو. په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کندوز کې د مارچ د تمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې د راتلو په درشل کې مشاعره وشوه. د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر د دې مشاعرې په پیل کې وویل چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او باید هغوی ته زیاته پاملرنه وشي. میرمن هولکر د دې ډول فرهنګي پروګرامونو د جوړولو پر دوام ټینګار وکړ او له شاعرانو او لیکوالو یې وغوښتل چې د ښځو په اړه شعرونه ووایي او د دوی په اړه مثبت فکر خپور کړي. نصیب هولکر د خزو پاړه خپل لیکل شوی شعر ولوست چې ورپسې نورو شاعرانو هم د مارچ د اتمې او د خزو پاړه خپل شعرونه ګډونوالو ته واورول. د کندوز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکور قدردان وایي هڅه کوي د کندوز د شاعرانو او لیکوالو ټولنې د جوړولو په ګډون به زیات فرهنګي پروګرامونه په دې ولایت کې جوړ کړي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په نوښت د کابل په حضوري چمن کې د بسکشي یا وزلوبې ملي لیگ پیلېږي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق ازادي رادیو ته وویل د دې لیگ د پرانیستې مراسم به د شنبې په ورځ او لوبې به د سه شنبې په ورځ پیل شي چې د څوارلسو ولایتونو د وزلوبې لوبډلې به پکې ګډون وکړي. ښاغلی مدقیق وایي د وزلوبې تر څنګ به په دې لیگ کې د نیزې وهنې سیالۍ هم وشي چې د څلورو ولایتونو مخکښ لوبغاړي به پکې ولوبېږي. وزلوبه او نیزه وهنه د افغانستان دودیزې لوبې دي چې وزلوبه تر ډیره د افغانستان په شمال او نیزه وهنه په مرکزي او جنوب ختیځو ولایتونو کې کیږي. تیره اونۍ په نیمروز کې د بلوڅو د هنر او فرهنګ ورځ ونمانځل شوه. بلوڅ چې ډېرې د افغانستان په لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې اوسېږي خپل ځانګړی فرهنګ لري. د بلوڅو د فرهنګ او هنر د نمانځنې په غونډه کې وویل شول چې د بلوڅو فرهنګ او دودونه په هیواد او سیمه کې له ښو فرهنګونو څخه دي او ټول دنده لري چې د هیواد د قومونو د ملي فرهنګونو د ساتنې او ودې لپاره هلې ځلې وکړي. د غونډې په پای کې د بلوڅو صنعتي خواړه او جامې هم نندارې ته وړاندې شول.
له زرګونو کلونو را په دې خوا د نړۍ د اکثرو سیمو خلکو په خټینو لوښو کې خوراک او څښاک کاوه. دا خټین لوښي کولالانو جوړول. په افغانستان کې دا صنعت اوس هم شته خو مخ په ورکېدو دی. کندوز هغه سیمه ده چې دا صنعت په کې ډېر پیاوړی و. د اکثرو سیمو خلکو له دغه ځای خټین لوښي وړل، خو اوس کندوز کې د کولالۍ صنعت مخ په کمېدو دی. کولالان وایي چې د دوی دغه عنعنوي او لرغوني صنعت ته چارواکو هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی همدارنګ له بهرنیو هیوادونو څخه د پلاستیکي او حلبي لوښو واردول هم د خپل لاسي صنعت د ورکېدو لامل بولي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل اریان یې پاړه راپور لري.
په کندوز کې د کولالۍ صنعت یا هنر مخ په ورکېدو دی. د کولالۍ صنعت په افغانستان کې د لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کېږي چې په پخوا کلونو کې کولالۍ له مهمو صنایعو یا هنرونو څخه ګڼل کېده. خو په دې عصري زمانه کې له کولالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کېږي، خو په کورونو کې د ګورانو ساتنې او یو ډول ځانګړي منګي دي چې د مسو جوړولو، شړمبو او د یخ اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. کولالۍ په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللي عصري زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کولال ویل کېږي. د کندز ښار د کولالۍ کوڅې یو تن دکاندار امین الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال یوازې ګلدانونه، منګي، خټینې کوزې، تندورونه او مشکونه تر یوې کچې بازار لري، خو ځینې نور خټین لوښي او دیګونه هیڅ بازار نه لري او کار ترې نه اخیستل کېږي.
تقریبا 40 سال میشه کسب کولالۍ را پیش میبریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است، تقریبا 100% 20%.
کابو څلوېښت کاله کېږي چې موږ د کولالۍ کسب کې مصروفي. خو لس کاله مخکې زموږ کار ډېر ښه و. هر ورځ مو له شلو زیات تندرونه خرڅول، خو په دې وروستیو کلونو کې بازار ډېر فکر شوی دی. موږ منګي، تندرونه، بلولونه، ګلدانۍ او نور زینتي توکي جوړوو، خو په دې وروستیو څو کلونو کې زموږ کاروبار مخ په ورکېدو دی. د نوموړي د خبرو پر بنسټ کله چې خاورین لوښی له تازه خټو څخه جوړ شي بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لېږدول کېږي چې ځانګړې د حرارت درجه لري او وروسته هغه لوښی رنګول کېږي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کېږي چې بیا وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کېږي.
دا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود. منام کلالی هم هست، اما فعلا که ببینین یک دکان هم نیست.
دیرش کال وړاندې په کندز ښار کې د کلالی په لسګونه دکانونه فعال و، خو اوس یې وضعیت ډېر پیکه دی. پخوا کومې ګلدانۍ چې موږ جوړولې په هیواد کې دننه او برسېره پر دې په بهرنیو هیوادونو لکه فرانسې او آلمان کې هم ځانګړي مینهوال درلودل، خو اوس هغه نه جوړوو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغوني صنعت ته باید توجه وکړي. د هغه په خبره چې د چارواکو نه پاملرنه او د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو د دوی دغه لرغونی صنعت له ورکېدو سره مخ کړی دی. له دې سره سم د کندز یو تن لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد صابر یوسفی بیا د کولالۍ هنر یا صنعت د افغانستان له لرغوني هنرونو څخه یادوي او زیاتوي چې په پخوا کلونو کې د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه هغو لوښو جوړوله چې د کولالانو په لاس جوړ شوي وو.
کلالی صنعت چې ده د افغانستان د لرغوني آثار څخه شمیرل کیږي چې د سلهاو کالو را په دې خوا په افغانستان کې دا رواج لري. د افغانستان خلک دې نه پخوا هم ګټه اخیستل او اوس هم ګټه اخلي د دې صنعت نه، لکه تنور چاټي او بولو پاره، د خمره ورته وایي مسول پاره، یا منګي دی او بولو پاره، د شانونه خلک جوړول او کار و ناخستل. خو په دې وروستیو کلونو کې د صنعت ته دونه پام نه ده شوی، او کوم ځای پورې چې موږ معلومات لرو په قندوز ولایت کې دا صنعت د نمانځه تلو په حال کې ده.
ښاغلی یوسفی پر اړوند دولتي ارګانونه غږ کوي چې دغه لرغونی هنر او صنعت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بلخوا د ګوتو په شمار خلک د کندز ښار د کلالۍ کوڅې ته د ځینو خټینو توکو اخیستلو لپاره راځي. غفران هم یو تن له هغو کسانو څخه دی چې د تندور اخیستلو لپاره راغلی، او وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوې وي له ښه خوند څخه برخمنه وي.
یادونه
ورده چې کلالۍ په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري، او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی حتی د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي، او برسیره پر دې دغه کسب یا هنر یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندنو پر مهال پیدا شوي دي.
غاړې د پښتو شفاهي ادب هغه برخه ده چې تر ډېره یې ویونکي نالوستې قشر دی. کاکړۍ غاړې بیا د پښتنو د یوې ځانګړې سیمې کاکړو پورې اړه لري. دا چې د کاکړۍ غاړو جوړښت څه ډول دی، آیا کاکړیو غاړو ته کار شوی او که څنګه، دا هغه پښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې وي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او شاعر نواز قایل او محلي سندرغاړی روزي خان شوق را ځواب کړي. ننننه هنر جاج زموږ همکار همایون هیواد وړاندې کوي.
هنر جاج
لمړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړې لکله ویل شوې دي، او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدی او جوړېدی، آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړۍ غاړې تاریخ خو سړی نشي یادولی چې له څه وخت څخه ویل شوي دي، ولې چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی، څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دا خلک دلته وجود پیدا کړی دی، له هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړې چې زموږ رایاد دي، یا زموږ د پلورو رایاد دي، یا زموږ د نیکګان رایاد دي، یا زموږ مندو خوندو، مطلب دا کاکړۍ غاړې. کاکړۍ غاړې د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی، هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو به ډېرې دا کاکړۍ غاړې جوړولې، او هغه به ډېر صفا ولې ډېر سپېس په کې به ډېر لوی پیغام نغښتی وي. زه به یوه کاکړۍ غاړه تا ته وکړم چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. اوس دا خلک چې هر تشبیه ورکوي، خلک به ښکاره تشبیه ورکوي، زه به دغته ډېره لویه تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. دا یو ښځې جوړه کړي، یو زنانې جوړه کړي ده، نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړه کړي، د دې پښتانه خاوري د غیب کړي زما په خیال باندې. دارنګه ډېرې غاړې شته، یوه بیا بله غاړه ده چې ما د سر ټکرای در خور کړي، ما د سر ټکرای در خور کړي، تاره ځانه نواب جوړ کړي. اوس په دغه کې دومره لوی پیغام نغښتی دی، موږ خو په دا ښکاره دغه ورته ګورو چې هغې هغه خپل چې پر ګران څوک وی، یا په به په څه معنا یې درته واخم، هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دی، موږ خو ښکاره دا معنا ورکړو چې یعنې د مینې په معنا باندې دې دغه ورکړی دی چې ما د سر ټکرۍ در خور کړي، تاله ځانه نواب جوړ. یعنې هغه دا معنا چې د توقوع ځین لرو ویل، د دې کام د آبادۍ توقوع ځین لرو ویل، د دې کام د پرمختګ توقوع ځین لرو ویل، د دې کام د ښایست توقوع ځین لرو ویل، د دې کام د یووالي د ورورولۍ توقوع ځین لرو ویل دي زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي، یا پر کاکړی باندې کار کړی دی په هغه کې خو تر کومه حده موږ ویلګی دی دا زموږ په سیمه کې دا کاکړی اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړی ویلګی دی هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي زه بې نمونه نه واخم پر دغه بله تا بخښنه وغواړم چې نمونې واخم خو په هغه کې غلطیان شته هغه کې هغه د کاکړی چې کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی هغه نه پاتې شوی
تاسو وویل چې کاکړی غاړې ډېرې ښځو ویلي دي بلخوا ټپې هم ښځو ویلي د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه
کاکړی ټپې خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو زموږ په چاپیریال کې دا ټپې ډېرې نشته او دا زموږ جوړې شوي نه دي دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپې ډېر نغه لري ټپې ستا په خیبر پښتونخوا په خوا کې ډېرې جوړې کړي دي زموږ په خلکو کې زموږ دا خلک چې دا کاکړی دغه ځکه ورکوي چې هغه په دا خاص دغه د کاکړ چې کومه سیمه ده ډیورنډ د کرش شاوخوا ته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي فرق بېدا شراوه باسو چې کاکړی چې دي ما درته وویلې چې هغه د دې کام د ولس د وطن دغه مینه ډېره پکښې ده د وطن مینه ډېره پکښې ده زما په خیال باندې تر کومه ده چې ما ویلي یا زه رسېدلم د وطن مینه ډېره پکښې ده د وطن د پرمختګ مینه پکښې ده د کام د پرمختګ مینه د کام د روڼوالي مینه پکښې ده د کام د یعنی معنا په یوه معنا به دا وایي چې د علم د هڅې مینه پکښې ده او ټپې چې دي په ټپو کې هم ښایسته ښایسته ټپې شته ډېرې ښایسته ټپې شته چې د کامو د تقریبا دغه نه سره بیل کړي دغه تفاوت یې دارنګه نه کړي چې په هغه کې نو مینه نشته یا په هغه کې کام نه دی ستایل شوی یا په هغه کې ولس نه دی ستایل شوی یا په هغه کې وطن نه دی ستایل شوی یا په هغه کې د وطن د مینې لپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې لپاره کار نه دی شوی په هغه کې هم شوی دی په هغه کې هم شوی دی ټپې خو ټپې زموږ ورکړه نه ده زموږ ورکړه نه ده د کاکړی چې دي دا زموږ ورکړه ده اوس نو په کاکړی کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلی د سیال صاحب کتاب چې پوهېږي چې څومره غلطیان شته که نشته هغه ما نه دی ویلی او دا نور چې دي نور چې کوم کاکړی باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلی دي په هغو کې خو ډېرې غلطیانې ماته ایسي
شوق صاحب تا هم کاکړی غاړې په سندرو کې ویلي که دا راته وایي چې کاکړی غاړې له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي یعنی موسیقۍ ته جوړې دي کنه
په موسیقیانو کې ډېر خلکو ویل دي لکه لاسې پلازا را شروع اول ګسره پخوا ګل زمان استاد ویل دي ډېر ښه ویل دي هغه نه دی توره شپه ده توره خونه شین خالی نه ده معلوم دا هغه بعد بیا روب کنداری ګل اسرت نو بیا په چغکې خو نو کلاسی پلا کې له پخوا زه له کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوي دي ګل زمان او بیا په د هغو بعد بیا د کلاسی پلا والا شروع کړي دي مثال درویش کاکړ غني اسرات دغسې پزل باری وده نور سندرغاړي به هم شاید وي ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلي دي خلکو بېخي ښه خوشي کړي یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی
تاسو د ډېرو طرزونو یادونه وکړه خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور ده چې توره شپه ده توره خونه شین خالی نه ده معلومه یعنی په هغه طرز کې ویل شوي دي خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوي دي که ځینې بېلګې هم وړاندې کوي
یاره دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز وي بیا استاد ګلزمان اوس د کوټې موسیقي واغه معیار خو ګسره په هغو کې هم دونه معیار نشته چې هغه زموږ غږونه تر دې ځایه راورسوي نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته نه د موسیقۍ او بل ستا په سوو په زرو په که دا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو
که اوس راته یو څو کاکړۍ غاړې ووایه
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غواڑ از ما گرانے با لچا غواڑ پاوڑ قدم رازا بری او میان دی دکال بری او میان دی دکال وائی نور د گرد کوالا ساند اسرے دا یوس پائی د تو پان د اسرے دا یوس پائی د تو پان
دے کوم ترزو
دا غرانای ککړای انداز دی ما په خپل کړې دی ډیر ش چلیدل هم دی ډیر خلګو خوش کړم الته غرانی خلک چې دی هغه بیا پاړی راګ ورته وای دغه د زمور د پاړی خلک دغه راګ ډیر خوش وبسته ستاسو د غرانی خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمی راګ ډیر خوش وي
دغه نور ترزونه هم نمونه لري کنه
د گسر بالکل چې اذان کیږي هغه هم په یو را کې بوی د دنیا هیڅ هم بیراګه نست په را کې به موجوده وي چې هر څه وي
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بېلابېلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړیو غاړو طرزونو ته هم نمونه ایښودل شوي که
نه نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوي دي په راګو کې مثال په بیرمي کې په پاړي کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغسې مختلف نور راګونه هم شته خپل نوم نه لري چې د پلانۍ راګ دی پلانۍ
قایل صاحب که د اصیلو کاکړیو غاړو خبره کیږي نو آیا هغه پخوانۍ غاړې چې مخکې ویل شوي دي اوس هم هغه ویل کیږي راټولې شوي دي که نه ورسره تاسې دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړې چې راټولې شوي دي هغه په هغه اصیله بڼه باندې نه دي راټولې شوي غلطۍ پکې دي
د کاکړۍ غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي هم په رښتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شک چې دوی غاړې وکړي په دا یوه کې چټ یاد کوي او دا چټ نه دی دا ادې ګران مه د هغه د هغه وویل دغکې ګران یادېږي ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی هغه بل زما څخه اوس هېره شول هغه ده وویل هغه کې هم هغه دغه غلط وویل نو دارنګه چې موږ په خپله به دا کوم اله کې پریوست چې هغه خلکو کومو خلکو چې غاړې جوړې کړي دي په کومو خلکو چې غاړې جوړې شوي دي او په کومو سیمو کې چې غاړې زنان جوړ کړي یا سړیان جوړ کړي دي د هغې سیمو خلکو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کنی هغه خبرونه بیا په اصلي حالت کې راټولولی شوې او چې کوم چا یو کاکړ دغه چې دی سیال کاکړ صاحب چې دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه چې دی په ډېر د پلار ور نیکو دا تللی دي پښین نه بیا هلته آباد شي اوس دوی په کوټ کې آباد دي دوی په اوس سیال صاحب خپله په کوټ کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړي دي ما درته وویل چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په هغه کې کېدای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټولې کړي دي کنی نور چې څوک کدري ما کتابونه پر کتلي دي یا چا پر لیکلي دي پر کاکړوي باندې په هغو کې حالت ور بدل کړی دی
معلم رضوان منور د اروخاد استاد منور د کورنۍ هغه سندرغاړی دی چې لا هم په خپل هنر کې محلي رنگ کاروي هغه وایي چې که محلي موسیقي له منځه لاړ شي نو زموږ فرهنګ او کلتور هم زیان مومي له معلم رضوان منور سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي دا ورېدو بلنې درکو
فنکار
معلم صاحب رضوان منور که وقت ایشی په جلال آباد کې ستاسو په شمول یو کس دوه بنور داسې وی چې د محلي موسیقۍ د ودې لپاره لا هم لاس پکار دي خو کدا هم وقت ایشی نو زمونږ او ستاسو د محلي موسیقۍ ورځ تر بلې مخ په زوال ده د دوه اصلي لامل څه دی
اصلی موسیقی زوال یواز و یواز مونگ او زمونگ سر پخواه که او ریتون که تاسو خپنشی پا کل کې که ټلویزیون را واخلي که رادیو را واخلي داسې سندره چې نه پکې یو پیغام وي، نه د اصلاح دپاره، نه د ټولنې د اتحاد او د یووالي دپاره، نه د روغوالي دپاره، نه د بسازۍ دپاره. هر هغه سي چټیاتي مبتزله شاعري که د جنۍ په آواز یې خو واوه سبحان الله، هغه نو ورته ډېر خوشحاله یو که د هلک په آواز یې ځوان کل دی، ځوان نسل دی. د دې یو علت بل هم کېدای شي چې هغه بې سوادي ده، ځکه زموږ خلک چېرته په موسیقۍ باندې پوهېږي یا د شعر په محتوا مانا باندې پوه شي، نو بیا هغه هېڅکله نه دغسې مبتزله شاعري نه اوري، ځکه دا خلک یوازې یوازې په ډنګ مشهور دي او راډیو او ټلویزیونونه هغه سندرې نشروي چې هغه زموږ د عصري موسیقۍ دپاره زوال دی او تبهي ده.
تاسې چې اوس دغلته په جلال آباد کې تقریبا د مشرانو هنرمندانو په ډله کې دغه خپلو ځوانو هنرمندانو ته مو کله داسې توصیه کړې ده چې مبتزله شاعري دي نه وای، بازاري شاعري دي نه وای، او د خپلې محلي موسیقۍ خیال دې وساتي، داسې توصیه مو چاته کړې؟
ابد سر دوی سره زه غونډې نیسم، دوی راټولوم، کوم څه چې مشرانو را پرېښي وو هغه مو ژوندي ساتلی دي، ځکه باید دا حساسه ده تاسو یې ژوندی وساتئ. زموږ مشرانو چې موږ ته د عبارت، د غزل، لوبې، بګتۍ، نیمکۍ، چاربیتې، داستان، مصرۍ ځینه پخوا به ورته سر ویلې، اوس مصرۍ زه شو، سرو کې شو، مصرۍ زه شو. دوی سره بار بار دا خبره شریکه کړې ده چې تاسو کوشش وکړئ چې مبتزله شاعري ونه وایئ، هغه فلکلوریک موسیقي چې زموږ مشرانو په نړیوال شهرت ترلاسه کړی دی هغه باید له سر نه کړو.
پخوا به چې خلکو ودونه په کلو کې کول، په دیرو کې کول، دغه ولسی موسیقي به ورسره ژوندی وه. فکر نه کوي اوس چې خلک په ښارونو په هوټلونو کې ودونه کوي او دلته همدغه ستاسو هنرمندان ورغواړي، نو موسیقي په خلکو عذاب کړی ده. دا هم لامل نه شي کېدی
دا د اوریدونکو دپاره خپل سندرغاړی که وپوښتي چې تا د هوټل کې نن دا پروګرام کړی دی، نو تر یوې هفتې پورې د ذهن آرام نه وي، نو د ده شایقین یا راغلي مېلمانه چې د واده مراسمو ته راغلي دي هغوی خو تر لس ورځې پورې لیونیا دي، هېڅ په دې نه پوهېږي چې دا سندرغاړی څه وایي، د ده د شعر محتوا څه ده، د ده ایډیا څه ده، د شعر نه مطلب څه دی، دا شعر د ده د خط و خال دپاره دې وویلې، د وطن دپاره یې ویلې، کومه بله جنبه لري، هېڅ هېڅ په دې باندې سره نه پوهېږي، یو درست غوبلې جوړ کړی. دا خو د اصلي موسیقۍ د تباهۍ دپاره صاحب ما مخکې اشاره ورته کړې او بیا هم په دې باندې فوکس کوم چې دا تباهۍ ده، زوال دی.
اوس چې په پښتون میشتو سیمو کې بدامني ده، ستاسې دغه د موسیقۍ په هنر یې څومره بد اغېز کړی؟
هر هغه څوک چې په اولسونو کې دي هغوی د دې موسیقي سره ډېره علاقه لري، ډېره علاقمند دي، ځکه هغوی غزل اورېده، هغوی چاربیت اورېدله، هغوی ټپه اورېدله، هغوی وړې او لنډې اوږدې قصې اورېدلې، هغوی بګتۍ او نیمکۍ لوبې اورېدلې. نو زموږ په دې موسیقۍ باندې په سلو کې 95% تاثیر کړی دی، موږ اطراف ته نشو تللی، اقتصاد زموږ د تباهۍ سره مخامخ کړی دی، ناامنۍ او بدامنۍ لایې تناهۍ ته رسېدلې دي. او هماغه خلک دي چې زموږ د موسیقۍ سره مینه لري، خو چون بدبختۍ او حالات د قابو نه وتی دي، بدامنۍ د امنیت نشته دی، هغوی هم چپ او غلي پاتې دي.
دا چې بدامنۍ د اساس روزګار یې په صفر کې زرد کړی دی، دولت سره توجه کوي؟
د دولت دخوانه یو پنسل، یو کتابچا، حتی دا چې یو تقدیرنامه ما ته نه درکړ شوی، نه زما بل سندرغاړي ته چې ستاسو د کور ودانۍ په دې سختو حالاتو کې موږ سره پراته قرباني ورکوي، د دې نه چا سالمه ګټه پورته نه کړله، لکه د مخکینی دولت غوندې د ارواخات شهید نجیب الله، ځکه چې هغوی نه سالمه ګټه په دې خاطر پورته کړې وه چې هغوی ترویج تبلیغ د دوی د لارې نه کوه، دوی ته تنخواګانې ورکولې، په دولتي چوکاټ کې ټول جسامونو کې سره راټول کړي وو، تنخواه ورکوله، کوپونی ورکوه، او دوی بیخي بسیا هوسیار ژوند در ما په کراتو کراتو چیغې والې جوړلې مې دي، د رسنۍ د لارې نه، په نیټ کې، په نور وغیرہ، چې څومره امکانات ماته په لاس راغلي پیدا کړې مې دي، خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې.
تاسو چې کوم د هنر خواږه په ولس باندې وشي، خوښه دې نه ده چې اوس د اورېدونکو باندې هم یو زمزمه باندې ونازوي؟
ولې نه، ولې. سفید کراشو کینو مات کوم قصور دے سو اشنا سر پئی گوبل تکم ضرور دے جزان غما جوړ کړی پ
پمنگترا جوڑ کڑی پندو لگا جوڑ کڑی تکری درا جوڑ کڑی مشتاو گریبانی مرسا چادنا سہانو سرا ججو بشت غیم دتر کدر کشمانو سرا
اشر د لنډ کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیع لنډ کیسې په کې اوځي چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډ کیسې رفیع په دری ژبه او د رفیع لنډ کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې زموږ همکارې وګمې جبارخیل له اشر څخه لنډ کیسه صدرې انتخاب کړي.
صدری د باغ عطارت دختې تلی وان لرل تلی غل لرل تلی واور درلودا او تلی په شګو کې مړی پیدا کېدل. یو سهار تور سخی وویل تیر شپې یو جنازه راوړه په مردخانه کې ده. د جمعه د مردخانه ورزن زیر وو. سلیمان دروازه خلاص کړه یو یو ورغلو. مردخانه د جمعه په دهلیز کې یو کوچنی خونه وه. د مړی د پریمینځلو په دړه یو سړی پروت و. جنازه تیره شپه هغو کلیوالو راوړې وه چې اوس ویده وم. په ویره تر جنازې راتاو شو. قیچ سردار وویل دا دی د مرمۍ سوري ته وګورئ. ګوته یې د پراته سړي د سترګې لاندې برخې ته ونیوله. د مړي غوږونه پزه او سترګې له شګو ډکې وې، داسې لکه همدا ګړۍ چې یې له خاورو راایستلې وي. د مرمۍ په ځای وچې شبې وینې خړې ښکارېدلې. په ټنډه یې لوی پرهار جوړ و. قمبر وویل د ټوپک د کنداغ نښه ده. په ځیر مو ور وکتل، د تندې د هډوکي یوه برخه یې ننوتې وه. نبی وویل پلار مې وایې معلومه نه ده چې د کوم ځای دی. سړی خړ پشمي واسکټ درلود، تورې جامې یې په تن وې، پښې یې په اوبدل شوو جورابو پټې وې. دا رنگ جرابی می مور هم اوبدلی. تور سخی بوبیل د باغ اتار لدختی راوړ. تر هغه چې یې د زای درک نوی لگیدلی هم دلته بوی. و می ویل خو تر هغو به یې بوی ټول کلی په سر واخلی. ځواب یې راکړ. اخوند وایي چې څه ورته وکیندی، امانت یې پکې کیږدی، امانت مړی نه خرابیږي. لاس مې ور وغځاوه، غوښتل مې جنازه په بل مخ واړوم، خو قمبر تر مټ ونیولم. د مړي د صدرې جیب ته یې ګوتې ورننه ایستې او ویې ویل جیبونه به یې ولټوم. تور سخی وویل ډېر بې عقل یې، د جب شیانې نو تا ته پرېښودل، مخکې یې ترې وړي دي. قمبر وویل د همدې جیبونو په خاطر یې وژلی دی. فیضو د مړي کیڼ لستوڼی ورپورته کړ. ویې ویل شاید د سات په خاطر یې ویشتلی وي. د ناصر زوی په خبره کې ور ولوېد، سات خو پرېږده، په دې دښته کې دی په یوه غیران پسې هم وژني. جنازه داسې وچه شوې وه چې تا به ویل اول ویده شوی، وروسته یې پور پرې کړی دی. زنګنونه یې راټول او سر یې د سینې خواته کوږ و. یو لاس یې په ټټر پروت و، بل لاس یې شاته قد شوی و. قد شوی لاس یې داسې ښکارېده لکه په اوږو چې مات شوی وي. تور قمبر د مړي پښه تر ګوتو ونیوله، په اړخ یې راواړاوه. ویې ویل باید پوه شو چې کومه بله مرمۍ هم ویشتل شوی دی که نه. په دې وخت کې د مردخانې دروازه خلاصه شوه. د سخی دات له غصې ډکه ناره راغله. و هلکانو دلته څه کوئ؟ تر اوسه مو مړی نه دی لیدلی. لکه لکه دانې چې د مرغیو جوپه وتښتي، همداسې مو د دروازې خواته منډه کړه. د سخی دات درنې څپېړې د څو کسانو ولیو ته سیخې شوې. په همغه حال کې یې چیغه کړه دا بدبخته مړی مو بې څښته نه لیدلی دی ها؟ ټول په یوه ساده باندې ووتو. سخی دات له جنازې سره یو ځای پاتې شو. یوه شېبه د مردخانې مخې ته ودرېدو. سخی دات راغی، د مړي پشمي صدره یې څنډله. له هر سن سره به مړی خاورې ترې باد شوې. موږ ته یې راوکتل، صدره یې څنډ وهله. په همغه حال کې یې چیغه کړه څه مې درته وویل؟ په خبره نه یاست؟ موږ ټولو منډه واخیسته لاړو.
ذاتی جذباتو او احساساتو څخه راوته هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وس کار نه دی، او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې له نورو جلا او د خپل دوه سترګو ترڅنګ دوه نورې هغه سترګې لري چې بل څوک نه لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلم شوی شعر ته تم کیږو. ل خاموشی جهان نسکور دے زپزان زوریگم خود وحشت را پس شور دے زپزان زوریگم ل خاموشی جهان نسکور دے زپزان زوریگم خود وحشت را پس شور دے زپزان زوریگم چې می وران شوه د زړه کور دے زپزان زوریگم او درد می هر اندام کې خور دے زپزان زوریگم لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم د یو نامرد دوست پیغور دی زپزان زوریګم بلها مو دوش ولزان انتقام اخلمه بلها مو دینمه رنگ سکور دی زپزان زوریګم چې مې وران شوه د زړه کور دی زپزان زوریګم او درد می هر اندام کې خور دی زپزان زوریگم پزان پسی جڑلی راغلم دیر می پزان پسی جڑلی راغلم زخمون ټول می دیز بی خلی راغلم خپل ټول حواس می دی شندلی راغلم بلها آغمون می تیر کڑی راغلم دیر می پزان پسی جڑلی راغلم زخمون ټول می دیز بی خلی راغلم خپل ټول حواس می دی شندلی راغلم بلها آغمون می تیر کڑی راغلم هغه خار کې ځان ساتل سخته وه
پاگا خار کی زان ساتل سخت و زک اندام اندام تر کلی راغلم دیر و لاسونو سر وم روڑلم دیر بد نیتونه میلی دلی راغلم دیرو لاسونو سر وم روڑلم دیر بد نیتونه میلی دلی راغلم د خامی وینی بوی پا کلی خور ده خامی وینی بوی پا کلی خور ده پتری د شندو می تروڑلی راغلم محبوب ستا هم سترگی نغڑیگی محبوبا ستا هم سترگی نغڑیگی ما هم لغما شراب سخلی راغلم دیر می پزان پسی جڑلی راغلم زخمون طول می دی تروڑلی راغلم خپل طول حواس می دی شندلی راغلم بلا غمون می تیر کڑی راغلم
هغه بیا را تیاریگی ہے دبلے پسر ولا سرولاڑا بے خودی را باندھ دور شی